ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
قدر من اوردن کو دا وایس اف امریکا دی وی ریڈیو دے نند اتوار روز کال 2014 سم د امید میاشتې سلورو مانیټا نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د سحر اتنی می په افغانستان کې د سحر اتو دلتا واشنگټن ڈی سی کې د خالی ورځ د می درې مانیټا او د شپې یو لسنی بجې شوې دی د دی وی ریڈیو په دې خبري برخه کې تازه شعیب زاده یو عربیا هر کله مونږ به تاسو په امرا ګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو تا د افغانستان حکومت د هیواد په ختیځ ولایت بدخشان کې د غره د نړیدو پیښې اغیزمنو کورنو سره د خواخوږۍ په خاطر نن د ملي ماتم اعلان کړی دی او د خبریالانو د تحفظ نړیوال تنظیم ویلي د پاکستان وزیر اعظم ورته باور ورکړی دی چې په کال 2011 کې وژل شوی خبریال سلیم شهزاد کیس به یو ځل بیا پرانیزي د امریکای خارجه چارو سکرتر جان کیری په یوکرین کې روان تشدد غندلې او خبرداري ورکړی دی که چېرې روس د یوکرین د روانو ټاکنو کې مداخلت هڅه وکړه نو د سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخ کیږي قدر من اردوونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د دې وزن نورو خبرونو تفصیل ته د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د غره یا ځمکې خوېدو له امله نن یعنې د اتوار په ورځ په ګرد افغانستان کې د یوې ورځې د ملي ماتم اعلان شوی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلی شوی دی چې افغان صدر حامد کرزی په بدخشان ولایت کې د حکومتي چارواکو سره په مسلسل رابطه یا تماس کې دی د امریکا صدر بارک اوباما هم د بدخشان د پیښې په مناسبت د افغان ولس سره خواخوږي څرګند کړې ده د افغانستان په بدخشان ولایت کې د په ورځ د غنو بارانونو ورستو دغه د غره خوېدو په پیخه کې د یو کلی نږدې 300 کورونه د خاورو لاندې شوی او د خالی په ورځ هم په دغه سیمه کې د خلکو لټون روانو تر اوسه پورې چارواکو په دغه پیخه کې د 350 کسانو د وژنې پخلی کړی دی ولې ځینې نورې مطبوعاتي څانګې ښایي چې په دغه پیخه کې د 2200 پورې کسان مړه شوي دي په دغه سیمه کې لاوسوم د خلکو لټون روان دی په ګرد نړۍ کې د خبریالانو نړیوال تنظیم کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورسره ژمنه کړې ده چې په کال 2011 کې وژل شوي خبریال سلیم شهزاد د وژنې قضیه یا کیس به بیا پرانیزي دغه خبره په داسې وخت مخې ته راغلې ده چې تېره ورځ د ګرد نړۍ په شمول پاکستان کې هم د صحافت نړیواله ورځ لمانځل شوې ده او د روان کال په د او پروان کال کې تر دې دمه د پاکستان دننه شپږ خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي وژل شوي او د یو شخصي ټي وي چینل یو کوربه هم په تازه ورځو کې په ډزو ویشتل شوی دی د درېیمې مئی په موقع په خپل پیغام کې د هیواد وزیر اعظم ویلي حکومت یې د میډیا یا صحافت په ازادۍ یقین ساتي د یوکرین حکومت ویلي په ختیځ یوکرین کې به د روس پلوه مظاهرچیانو پر ضد عملیات جاری ساتي په داسې حال چې روس ویلي دي د دغې سیمې نه ورته په زرګونو خلکو د مرستې لپاره غږ کړی دی د یوکرین داخله وزیر ارسنی ایوکوف ویلي دي د یوکرین ځواکونو په کراماتوف خارګوټي کې د روس پلوه مظاهرچیانو نه ځینې سرکاري ودانۍ او د ټي وي چینل یو دفتر په خپل قبضه کې اغسته دی د فیسبوک په پاڼه ښاغلي اوکوف ویلي دي دوی به نه ودرېږي اخوا په ماسکو کې د کرملین ویان ویلي دي چې صدر ولادیمیر پوتین لا تر اوسه څه فیصله نه ده کړې چې په یوکرین کې د روانو عملیاتو ته څنګه ځواب ورکړي د سومالیا په سرخر مقدشو کې په بمی حملو کې لږ تر لږه وو کسان مجل شوي دي چې پکې یو پخوانی ځای یو پخوانی پوځي افسر هم شامل دی پلټنه کوونکو ویلي د خالی په ورځ دغه حملې په یو داسې ځای کې شوي دي چېرته چې ګڼه ګوڼه وي او په دغه وخت دغلته کرنل عبدالکانی عثمان هم تیرېدو د وایس اف امریکا سومالیا سرویس ته یو خبریال ویلي دغه پوځي کرنل د موجوده حکومت سره هم کار کوي د کینیا ساحلي ښار مومباسا کې د خالی په ورځ د راکټ په یو حمله کې درې کسان وژل شوي دي ځایي چارواکو ویلي دغه چاودنه د یو بس سټین سره نږدې شوې ده او پکې ګڼ شمېر کسان جوبل شوي هم دي په دغه ښار کې د سمندر په غاړه یو هوټل کې هم چاودنه شوې ده خو د مرګ جوبلي څه رپورټونه نه دي راغلي او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری جمهوریت کانګو ته رسېدلی چېرته چې به هغه د جوزف کابیلا سره ملاقات کوي دواړه مشران به په سیمه کې په امنیت او په ختیځ کانګو کې د یاغیانو په طاقت طاقت ترلاسه کولو هم خبرې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د ډیو ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې ګران اردن کو تازه مهم خبرونه مو اوریدو. اوس مو پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ته. په خبرونه کې مهم خبر، د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غره اعظم کې خویدو لامل نن د اتوار په ورځ پګر د افغانستان کې د وی ورځې د ماتم اعلان شوی دی. د افغانستان ولسمشر د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې صدر حامد کرزی په بدخشان ولایت کې د حکومتي چارواکو سره مسلسل رابطه کوي. قدرمن اردوونکو، بدخشان د افغانستان وروسته پاتې سیمه ده. دغلته تازه صورتحال څه دی؟ د مرستې کارونه څنګه روان دي؟ په داسې حال چې دغلته ویلې کېږي موسم ډېر خراب دی، اوس هم بارانونه روان دي او لږ به د دغې سیمې نه هم ځان خبرو زو. کابل تا د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات مونږ سره د ټلیفون په لیک راغلی. کمال سادات، اول که زمونږ اوریدونکي د تازه صورتحال نه خبر کوي، په بدخشان کې تازه څه روان دي، څه خبرونه دغه سیمه نه راغلي دي؟
جناب شهزاده صاحب، د بدخشان په دې پیښه کې چې د غره د خویدو له امله رامنځته شوې ده، دلته چارواکي وایي چې په دې کې د مړو شمېره چې دا هغه له 2500 نه اوښتې ده، کېدای شي چې 2200 کسان چې دی هغه تر خاورو لاندې وي، خو تر اوسه پورې د یو تنانو مړي چې دی هغه را ایستل شوي دي. دلته کومې نړیوالې مرستندویه ادارې یا د خیر ښېګڼې ادارې چې دی هغوی هم دا خبره کړې ده، نور ځایي چارواکي هم کوي. خو کوم تصویرونه چې مونږ ګورو، کوم معلومات چې مونږ لرو، دا غرونه چې دي دا ډېر غټ غټ غرونه دي، دا په کورونو چې رخویدلې دي، بالکل د کلی داسې لاندې کړی دی چې په لسګونو متره خاوره چې دی په دې کلو باندې دی پاسه دی، او دا د رویستو امکانات هم کم دي. بل دا خبره چې اوس هم برنونه ووري، او د بدخشان سیمه هم هسې سیمه ده لکه د افغانستان نورې سیمې، هغې ځای ته موټر یا ماشینری بلډیزر یا هم په اسانه نشي ورتلای، ځکه چې د پښو یا د څارویو لار شته، د موټرو لار یې هغې ځای ته نشته دی. نو د ژغورنې عملیات چې دي خورا ډېرو ستونزو سره مخ دي. چارواکي اوس پلان ورته جوړوي چې څه وکړي دغه مړو سره.
کمال سادات، په سوشل میډیا باندې یو شمېر عکسونه، تصویرونه، عکسونه او دغه شانت رپورټونه روان دي. دا هم ویل کېږي چې دغلته د مرستو کارونو کې ډېر مشکلات دي. لکه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې کم کارونه هلته کې روان دي، کمې مرستې رسېدلې دي، او خلک بیا څه ته ډېره اړتیا لري، څه ته ضرورت لري؟
لومړی خو دا چې د خوراک په خاک یو شمېر توکي دوی ته رسېدلي دي، یا د سرپنا ټول وسایل دوی ته نه دي رسېدلي، لکه خیمې یا دوی ځای بل داسې محفوظ ځای ته انتقالول، دا چې هغې ځای کې سری ناروغۍ ایجاد نه شي، خپرې نه شي. هغه بل دا چې هلته د سرکونه نشته دی چې هغې ځای ته مشینری ورشي، هلته داسې وسایل نشته دی چې د مړو په ایستلو باندې کار وکړي. مهمه خبره دا چې دغه کورونه چې دي هم د خاورو خټو نه جوړ دي، ډېر په اسانۍ سره ورنیږي، هم بیا چې غرم پرې راوخیږي، نو د غستونز چې د کرونا چې دی لستونز سره مخ کړی دی. برنو نم ووري خپل د غر چې رخوی دلې د خاورې په خټو بدلې کړی دی. نو ستونز دي ژغورنې ستونز دي، له خلکو سره د مرست ستونز دي، دا چې د خلکو سره بڅکیږي پاین دا کې د غستونز سره چرواکي او خلک لاسو غریوان دي.
کمال سادات، یو خبره تلن شن جواب د دی هم را کوي چې نن په افغانستان کې نن د توار په ورځ باندې د بدخشان د خلکو د په دغه غم کې د ځان شاملول لپاره د افغانستان حکومت د ملي ماتم اعلان کړی دی. بل کلک زمونږ اوریدونکو ته د بدخشان د سیمې په اړه وایي، ما چې په خپله کم عکسونه د دغه ځای لیدلي دي، یا د دې پیښې نه وړاندې چې کوم ذکر ما د بدخشان اوریدلی، نو ویلي کېږي چې ډېره ښایسته سیمه ده. دا څنګه سیمه، څنګه علاقه ده؟ او تاسو د مشکلاتو ذکر وکړو، خو لږ زمونږ اوریدونکو ته که دغه علاقه اوروپیژنې، دا د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې شکم کوم ولایتونه دي، او دا څومره لرې ده د کابل نه؟
بالکل جناب شهزاده صاحب، افغان جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر داسې اعلامیه خپره کړې ده چې نن به په افغانستان او د افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو په سفارتونو او نورو کنسلګریو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند یو ملي متم اعلان کړی دی. همداشان د بیړنیو پیښو ادارې د افغانستان خلکو له موسسو نه غوښتي دي چې د دغو پیښو قربانیانو سره مرستې وکړي. بدخشان د افغانستان شمال لوري ته پروت دی چې یو طرف ته چین، قزاقستان، پاکستان سره سرحد لري او دا غرنیز هیواد دی. تر ډیره دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د خاورو غونډۍ دي، د دغې سیمې خلک لیونی ټیټ، زیاتره د مالدارۍ کار کوي او دلته د قیمتي ډبرې لکه لال، زمرد او نور دا هم پیدا کیږي. لکه رحمان بابا چې وایي چې چرته کوتی لال او چرته لال به د بدخشان، چرته عزیز خان، چرته ملنګ عبدالرحمن. دلته د شاعرانو هم دغې سیمې ته ډیره مخه کړې ده. بیا هم کاروان صاحب دغه د دغه زی لالونو ته اشاره کوي، وایي چې د پاریس پیغلو تغمی د بدخشان رسی، د وطن پیغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امل، د پاریس پیغلو تغمی له د بدخشان رسی. د بدخشان لالونه، زمرد دا په جهان کې مشهور دي. د دغې سیمې اکثره خلک هم د په دلته چې کومې ویالې دي، نهرونه دي، په هغې کې کار کوي په غرونو کې او دغې ځای نه قیمتي ډبرې راوباسي نورو هیوادونو ته یې صادروي.
ډیره مننه کمال صاحب تاسو ډیره مهرباني.
خیر دی، خیر دی، خیر دی.
ګران اردوونکو، تاسو تازه تفصیل واورید د کمال سادات نه. افغانستان کې چارواکو ویلي چې د غلطه په بدخشان کې د مرګ ژوبل شمیره دوه نیم زرو نه اوخته ده او د غلطه امدادي کارونو رسولو کې مشکلات دي، ځکه چې څنګه تاسو واورید د غلطه سړک پوخ نشته دی او د پیاده یا د غشان کې د سارو په ذریعہ چې کوم سامان یې مالونه وړي کیږي هغه لا رشته، خو د مشینری یا امدادي سامانونو رسولو لپاره سړکونه نشته ده. استاد پام راګرځو د پاکستان په اړه یو رپورټ دا په ګرد نړۍ کې د خبريالانو نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورسره ژمنه کړې ده په کال 2011 کې وژل شوی خبريال سلیم شهزاد د وژنې قضیه یا کیس به بیا پرانیزي. قدر منوردونکو، پاکستان کې یو وار بیا په مطبوعاتو یا په خبريالانو باندې د بریدونو بحث وروسته داغې تیز شوی دی. کله چې د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل یو کوربه او پیژندلی خبريال حامد میر باندې حمله شوې ده. وروسته دا غید حمید میر ورور د پاکستان استخباراتي ادارې په مشر باندې د غتورو لګو دا غي وروسته په پاکستان کې یو خو مطبوعات یا میډیا په خپلو کې تقسیم شوې دي او بل داسې دړکی هم ورکړی کیږي. یا د پاکستان د مطبوعاتو چې کومه اداره د سرکاري په امراغي دا کوشش هم کړی دی چې دغه شخصي ټي وي چینل بند کړي. د دې وروسته په ګرده نړۍ کې د خبريالانو تنظیمونو هم په دغه باندې اندېښنې ښودلې دي. تازه حال تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې.
په داسې حال چې د مې درېمه نیټه په نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي، د صحافیانو د تحفظ د ادارې د ایشیا د پاره مشر باب ډیټس ویلي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ورته د مارچ په میاشت کې ویلي وو د وجل شوي صحافي سلیم شهزاد د کیس په بیا پرانسته کوي. نوموړي ویلي د وزیر اعظم نه د صحافیانو د تحفظ په اړه یو شمیر غوښتنې کړې وي چې پکې د سلیم شهزاد د مقدمې د بل وجل شوي صحافي ولی خان بابر د کیس په شان د بیا پرانستو غوښتنه هم شامل وه او وزیر اعظم نواز شریف ورته تسلی ورکړې وه د وجل شوي صحافي سلیم شهزاد د مقدمې به بیا پرانسته کوي. یاره دوی سلیم شهزاد کال 2011 کې د مئی په میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور نه د ټلویزیون یوې خپرونې دپاره روان وو چې په لاره ورک شو او څو ورځې پس یې د پنجاب منډي بهاءالدین نه مړی وموندلی شو چې ورباندې تشدد شوی و. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د وژل شوي صحافي سلیم شهزاد په اړه پوښتنې راپورته کړې چې څنګه په دومره سخت امنیت کې د اسلام آباد نه اغوا کړی شو او بیا ووجلی شو او چا د موبایل ټلیفون نه ټول ریکارډ هم ختم کړو. سلیم شهزاد د اټلی خبري ایجنسۍ دپاره کار کوو او نوموړي د پاکستان د فوز او د القاعده ترهګر ډلې ترمنځ په ممکنه تعلقاتو لیکل کړي وو. د سلیم شهزاد د وجلو پس بل صحافي حیات الله هم وجلی شو چې د وجلو تورونه یو وار بیا د پاکستان په استخباراتي ایجنسو لګیدل، ولې ایجنسو د دغه نه انکار کړی. پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو د پاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چرته چې د ترهګرو ترڅنګ د ریاستی ادارو لخوا هم صحافیانو ته دړکی ورکړی کیږي. د پښتونخوا د خبریالانو د تنظیم خیبر یونین اف جرنالیست مشر نثار محمود دیور ریډیو ته ویلي په پاکستان کې خبریالان د هرې خوانه د ژوند د خطرو سره مخامخ دي.
د صحافیانو ته یا خبریالانو ته په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د هغو نه غټه خطره د هغې د ژوند ده. هغوی ته هر قسم خطرې دمکانې راځي او بار بار لکه دا خبره ثبوته شوې ده چې د دې طرفه طالبان دي، نو اوس پاکي سټیټ اکټر لکه اوس چې نن سټیټ اکټر دي، نو بعضې سټیټ اکټرز هم شامل دي په جمکیانو داغې هم رپورټونه راغلي دي چې خلکو ته دمکیانې ورتلی شوي دي او یا د خپل کار نه منفلی شوي دي.
همدغه شان په وروستیو کې د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون جیو په کوربا حامد میر په کراچۍ کې قاتلانه حمله وشوه چې نوموړي یې د پاکستان په استخباراتي ادارې ایس آی نیغ په نیغه تور ولګو. ولې د پوز د عامو اړیکو د څانګې آی ایس پی آر مشر لیفټننټ جنرل عاصم باجوا ویلي تر څو چې پوره تحقیقات نوي شوي د پاکستان په پوز داسې تورونه لګولو سره د ادارې سپکاوی کیږي. په عین حال کې د اسلام آباد یو عدالت د جیو ټلویزیون او جنگ ګروپ مشر میر شکیل الرحمن او د جوبل شوی صحافي حامد میر د ورور عامر میر په خلاف مقدمه درج کړې ده. رپورټونه وایي د اسلام آباد پولیس په دې لړ کې د پاکستان د داخله وزارت د احکاماتو په انتظار دي.
قدرمن اردوونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. ګران اردوونکو اوس هم تاسو بوزو مصر ته. قدرمن اردوونکو په مصر کې د مصر د عدالت لخوا د اخوان المسلمین د کارکونکو پر ضد قضیې او مغشان تی روان دي او د خالی په ورځ هم یو عدالت یو شمیر د دغه ګوند کارکونکو ته سزاګانې ورمدې دي. قدرمن اردوونکو له دغه سزاګانو وروسته په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو لخوا نیوکې هم روان دي او دایوي دي چې په مصر کې دغه شان سیاسي سزاګانې دي نور کړې کیږي. تفصیلي حال د وایس آف امریکا د یو رپورټ نه زموږ همکار کلیم افضل تاسو ته وړاندې کوي.
جج د لرګي جوړ سړک په میز راواچو او یو سل دوو تنانو ته د لسو لسو کالو سزاګانې واورولې. دغه ټول تنان په مصر کې دنګو او په فساد خورولو او غیر قانوني وسلې ساتلو په جرمونو کې نیول شوي وو. د عدالت دا فیصله به وروسته اوس د اپیلونو حق هم ولري، خو د مصر قانون تر مخه عدالت تختیار حاصل دی که چېرې دنګو او فسادونو کې څوک وژل شوی وي نو د هغې په جرم کې نیول شوو ته د مرګ سزا هم اورولی شي. دغه فیصله د هغو فسادونو اورول شوی کوم چې تیر کال جولای په میاشت کې د قاهره په الظاهر ضلع کې شوی وي او له وجه یو تن پکې وژل شوی هم وو. خو اخوا یو څو ورځې وړاندې د مصر سویلي ښار مینیا کې سونو شمیرې کې تورن تنانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوی وي، د کومې په حق لا نړیوال ناقیدینو هم د سختې غوسې او د فکر څرګندونې کړي. ډېرې فیصلې به قانوني لارو چارو کې رد شي او ډېرې قضیې به هم ځان سره ختم شي. تیره ورځ د مصر یو جج د الجزیره انګریزي ټي وي چینل دریو صحافیانو ته د دې خبرې اجازت ورکړو چې د اوسپنې جوړې پنجرې نه د بهر کړی شي او خپل صفائی په حق له د ججانو بنچ سره معلومات شریک کړي. په دغو صحافیانو کې یو پکې د ججانو نه دا تپوس هم وکړو چې د کوم قانون لاندې د دوی دا قضیه روانه ده، خو ججانو لاړهخه بې د کومې فیصلې قضیه 15 مئی پورې ځنډېدلې. په مصر کې د خبریالانو نیولو او په هغوی د قضیې چلولو په هکله یوه خبریاله لوسی مورلن وایي چې د الجزیره او د نورو خبري ادارو صحافیان په دې وجه په نخښه کیږي چې هغوی خپل کارونه په سم ډول ترسره کوي. دا وایي
Aujourd'hui, le 3 mai, nous célébrons la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui
دا وای چې د درېمې مای ورځ هغو صحافیانو ته د پرځونې وړاندې کولو ده څوک چې موږ ته خبرونه راکولو په مت کې جنګیږي، او دا ډیره د پریشانۍ وړ خبره ده چې یو شمیر خبریالان چې پکې د الجزیره ټي وي چینل خبریالان هم شامل دي په مصر کې بندي کړی شوي دي. نوموړي زیاتوي د مصر حکومت په هغوی تور اچوي چې دوی غلط خبرونه خوروي، خو د لوسی په وینا دغه خبریالان په دې وجه نیول شوي دي چې اخوان المسلمین په حق کې لیکل کوي.
الحكومه دي المفروض تبقى خدام عند الشعب المصري، ولو جيت رئيس هيبقى مهمته ان الدوله دي.
داغت په مصر کې صدارتي کاندید حمدین سباهی دی. سوک با چې د مصر دفاع وزیر عبدالفتی السیسی په مقابله کې په صدارتي ټاکنو کې برخه اخلي. دغه الیکشن با د مئی په شپږشتمه او په وشتمه نیټه تر سره کیږي. صدارتي امیدوار حمدین وای کچره دی بریالي شو نو یو داسې حکومت به جوړوي کم با چې د ولس لپاره کار کوي، نه که د حکومت خدمت. العربیا ټی وی چینل تر مخه جنرل عبدالفتح السیسی خپل صدارتی کمپین په درش شروع کړی دی.
یوکرین اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دا قدر من اردن کو دا یوکرین حکومت ویلی په ختیز یوکرین کې به د روس په لومو زر چینه پر ضد عملیات جاری ساتي. په داسې حال چې روس ویلی د دغه سیمې نه وتا په زرګونو خلکو د مرستو لپاره تلیفون نه کړي. تفصیلی حال د وائس آف امریکا په رپورٹ کې زموږ همکارا ماوش چلی وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری په یورپ کې د امنیت او همکارۍ تنظیم او اس سی ای او سارونکو خوشی کېدو هرکلی کړی دی. دا سارونکي په یوکرین کې د روس پلوه توندلارو لخوا نیول شوي وو، خو ښاغلي کیری ویلي دي چې د کیف حکومت مرستیالانو او مخالفینو ترمنځ روانه شخړه ختمولو لپاره به نور ګامونه هم اخیستل وي. سیکرټر کیری د ټلیفون د لارې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کولو په وخت وویل چې امریکا او روس دواړه به د سویس چارواکو سره رابطې کې وي چې وګوري په یورپ کې د امنیت او همکارۍ تنظیم یا او اس سی ای په یوکرین کې روانه شخړه ختمولو لپاره آیا نور څه ګامونه اخلي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې هغه ښاغلي لاوروف ته ویلي دي چې روس دې د جدای غوښتونکو ملاتړ کولو نه په شا شي او د هغه توندلارو سره مرستې کول هم بند کړي چا چې د یوکرین په سویلي او شرقي صوبو کې حکومتي ودانیو باندې قبضه کړې ده. ښاغلي کیری وایي
چا سره چې روس مرستې کوي که هغې د ټاکنو په لار کې خنډ اچول جاری وساتل نو د اضافي بندیزونو لګول هم امکان لري.
د ښاغلي کیری او ښاغلي لاوروف ترمنځ شوی خبرو اترو په حقله په ماسکو کې یوې بیانیې کې ویلي شوي دي چې ښاغلي لاوروف ښاغلي کیری ته ویلي دي چې امریکا دې د یوکرین په حکومت فشار واچوي چې په فوري توګه په سویل شرقي یوکرین کې پوځي عملیاتو تړي. ښاغلي لاوروف ویلي دي چې هغه او ښاغلي کیری په دې متفق شو چې دا وخت په یوکرین کې د او اس سی کردار زیاتولو لپاره هڅې کول صحیح کار دی. بلخوا یوکرین ویلي دي چې دی به په شرقي یوکرین کې د روس پلوه جدای غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات جاری ساتي ځکه چې د کرملین لخوا رپورټ شوی دي چې دوی ته د سیمې روسي ژبه ویونکي اولس لخوا د مدد لپاره په زرګونو ټلیفونونه راغلي دي. د یوکرین د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې ځواکونو په کراماتورس کې د یاغیانو نه د ټلویزیون یو ټاور او حکومتي ودانیو کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. په ماسکو کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې روسي صدر ولادمیر پوتین تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې د جمعې په ورځ په ساحلي ښار اوډیسا کې په جګړې کې وژل شوي خواوشا 240 تنانو پیښې ته به څنګه جواب ورکوي. د وژل شوي تنانو کې زیاتره روس پلوه وو. په عین حال کې په کیف کې موقتي حکومت اعلان کړی دی چې په اوډیسا کې وژل شوي تنانو په یاد کې به د دوه ورځو سوګ لمانځي.
ګران اوردونکو دا وایس آف امریکا دی ویډیو دی. اوس هم راځي چې واورو چې نن په نړیوالو مطبوعاتو کې کم مهم خبرونه او په هغه کې کم خبر زموږ همکار مختار خلیل راغسته راځي چې په شریکې واورو.
په چین کې د مسلمانانو د اکثریتي صوبې سینکیانګ د صدر مقام اورومچی پر ریلوے سټیشن په تیره چهارشنبه د بم د چودنې په یو پیښه کې د دریو کسانو د وجلې کېدو وروسته دغه سیمه کې حفاظتي بندوبستونه نور سخت کړي شوي دي. په سینکیانګ کې یو غور مسلمانانو کې د ډیر مودې راسې ناقلاري ده او دوی د چین نه د بیلیدو تحریک شروع کړی دی. نن د برطانیې مشهور اخبار دی ګارډین په سینکیانګ کې د روان اړی ګړی په باب له یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی چې سرخط دی د چین صدر په سینکیانګ کې د ترهګرۍ د چقولو د پاره د چین فوج ته د سختو اقداماتو کولو حکم کړی دی. اخبار لیکي چې په اورومچی کې د بم خلاصولو واقعا د خپل قسم دریم لوی واقعا ده. دین وړاندې د صدر مقام بیجینګ په مینس کې او د سویلي غربي چین په کونمینګ نومیزای کې دا شان درنی بمی چودنې شوې دي چې ګڼ شمیر عام خلک پکې پناه خکړې شوي وو. دی ګارډین اخبار خپل رپورت کې زیاتوي چې د چین په قطبی غربي سیمه کې د سمودی راسې د شر فساد واقعات مسلسل را مخې ته کیږي. د چین حاکمان د دې شر فساد تور په بلتون خو غوتره غورو لګی خو تجزیه نگاران وایي چې د چین یو غور مسلمانان د بیجینګ د پالیسونه تر دوس پیګمو راغلي دي او د دې شر فساد سبب په یو غور مسلمانانو کې پرتا ناقلاری ده. یو غور مسلمانان فریاد کوي چې د دوی په مذهبي او ثقافتي دستورو بندیزونه لګولې شوې دي، اقتصادي فرق ورسره روان دي او د ګرد چین نه هان چینیان په لوی شمیر کې سینکیانګ صوبه کې آبادولی شي د کمو د لاسه چې د دوی خپل جن په عذاب کې شوی دی. د چین سرکاری اخبار پیپلز ډیلی لیکلی دی چې په اورمچی ریلوی سټیشن په بمونو حمله کوونکو بمونه د خپل بدنونو سره تړلی وو، خو ماهرانو ویلی دی چې دا ویل لا ګرانه ده چې آیا دا خودکش حمله وا او کنه. د چین صدر په دې حمله د خپل بیان ورکولو په موقع ویلی دی چې چین به ترهګر په سختۍ سره چقی او په دوی به غزار کې د ړومبې کېدو پالیسی اختیاري. گارڈین لکھی چې په مارچ کې د کونمنګ خار پر ریلوی سټیشن حمله کوونکو په چړو چاقوانو یو کم دیرش خلک وجلی او یو سل درې سلویخ جوبل کړي وو. د چین سرکاري خبر رسانی ادارې سنهوا د زیارت دوره د خپل یو رپورٹ کې لیکلی دي ښکاری داسې چې بلتنخوا خو د سرکاري ادارو په ځای اوس په عامو خلکو او د سینکیانګ نه بهر حملې شروع کړي دي. د امریکې په میشیګن یونیورسيټي کې په چین کې د ترهګرۍ یو ماهر فلپ پاتر وای ک په اورمچی ریلوی سټیشن شوی حمله خودکش ثابت شو، نو دا په سینکیانګ کې د اړیګړې د زیاتېدو په حواله د فکر وړ خبره ده. پاتر نور وای چې د سینکیانګ او د چین په نورو ځینو کې د حمله کوونکو بلتون خوخو خارجی ګوندونو سره د اړیکو لرلو سره شواهد نیویني، خو دا خبرداري ضرور ورکړې ده چې کوم یو غور جنگیالي دا وخت د چین نه بهر جهادي ګوندونو سره په شریک جنگ کې شامل دي. دا تازه حمله د دغو جنگیالو چین ته د واپسۍ امکان ښکاره کوي.
قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ډیوی ریډیو دا سره نه خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنیغه اوریدي. ګران اردوونکو که غواړئ چې ځان د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو نه خبر وساتئ نو ډیوی ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم فالو کولای شئ او ځان د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو نه خبرولای شئ. قدرمن اردوونکو د ډیوی ریډیو د مخام خبرونه به نن مخام شپږ بجې شروع کیږي تر دوه سوجو پورې بروانی. په دغه خبرونه کې هم که غواړئ چې د بیس مباحثو یا خبرو اترو په پروګرامونو کې برخه واخلئ نو ټلیفون نمبر 001202205003 د پاکستان په وخت شپې لسو نه تر یولسو بجو پورې تاسو د ډیوی ریډیو د خبرونه په ټلویزیون باندې هم کتلی شئ. او د دغې نه علاوه قدرمن اوردونکو د ډیوی ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې کولای شئ چې د ډیوی ریډیو په بیلابیلو پروګرامونو خپل نظر وړاندې کړئ. ټیکنیکل سایټ ته د دې خبرونې د خبرونو د برخې زموږ سره نن پروډوسر و ماوه جلیل او د دې وخت خبرونې انجینیر دی مستر ماګنس. قدرمن اوردونکو زه شعیب زاده سره د خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه. زموږ د دې خبرونو وروسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونې اوري. زه شعیب زاده تاسو نه غواړم اجازه. ښه ورځ مناسب شه. درې لپاره مان